کلی کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 په افغانستان کې خبري شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د ننګرهار په کوټولو سوالي کې 15 شپېته کورونا سوسیدل. په فراه کې د هیروینو 15 فابریکې ویجاړې شوې. د روزګان مرکز ته نږدې تازه پوځي عملیات پیل شي او جیمز ماتس ته لاره هواره شوه چې د امریکا دفاع وزیر شي. د خبرونو تفصیل: په فراه کې د هیروینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 10 کیلوګرام مخدر مواد چې ارزښت یې 6 میلیونو ډالرو ته رسیږي له منځه یوړل شول. د فراه والی وای دغه فابریکې په بکوا ولسوالۍ کې وي چې د جمعې سهار وختي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له منځه وړل شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو پرې اړوند 15 د هیروینو د تولید او پروسس فابریکې له منځه لاړې. ماشینونه پکې 15 له منځه لاړو. د 2000 کیلوګرام په اندازه باندې نشه یي توکي او مواد لکه امونیم کلوراید او هیروین پروسس شوي چرس او نور اړوند مواد دا هم حریق شوي دي، له منځه تللې دي.
د فراوالی زیاته کړه د دغو فابریکو او نشي موادو د لمنځوړلو عملیاتو کې چې 8 ساعته دوام وکړ څلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان چارواکي وایي ډېر ژر به د مرکز ترینکوټ په پاتې سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د مرکز ترینکوټ په شمال لویدیځه برخه کې دوه ورځني عملیات پرون جمعه پای ته ورسېدل. په دغو عملیاتو کې چې د افغانستان ځمکنیو او هوایي ځواکونو برخه پکې درلوده، د دولت د 21 وسلوالو مخالفانو د وشل کېدو او 200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د والی ویان دوست محمد نایاب تیر شپه ازادي راډیو ته د نورو پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره وکړه.
دمګړی په سیمه کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې ده. یو موږ امیدوار یو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د مرکز ترینکوټ نورې هغه سیمې چې تر دا دمه پورې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي هغه هم تصفیه شي او سیمې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راشي.
د روزګان چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې په وروستیو ورځو کې تصفیه شوي تازه پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هندوانو لپاره ځانګړې ښوونځی جوړ شو. د والی ویان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به دغه ښوونځي ته احاطه جوړ شي او نور تدریسي امکانات به ورته برابر شي.
د نګرهار پوهنې ادارې ته دنده ورکول شوې تر څو هر مهال د ښوونځي په تدریسي او نورو توکو باندې سنبال وسیږي چې عملا د ښوونځي فعال دی. د احاطې او د ودارې جوړولو چارې به هم په نږدې راتلونکي کې شروع شي او همداراز د دوی د امنیت لپاره هم ځانګړي پلانونه طرح شوي دي.
په افغانستان کې هندوان او سکان شکایت لري چې له نورو سره په ګډو ښوونځیو کې ماشومان څورول کېږي او بد رد ورته ویل کېږي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره په متحد عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهرا په نوم ټورنمنټ کې به دا د افغانستان لومړی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډلې په روسي کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځې سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ.
د سهرا جام لوبي په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربي امارات سره یوځای شوې دي او په بي ګروپ کې به هالند، سکاټلند، عمان او هالند لوبي وکړي. د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمینه برابروي د ډونالد ټرمپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. کانګرس دغه طرحې ته 218 موافق او 155 مخالف رای ورکړي. دیموکراتانو شکایت درلود چې جمهوریت غوښتونکو له اړتیا پرته په دې برخه کې بیړه کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په واشنگتن کې د روسیې له سفیر سره د ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر تنظیم خبرې کړې دي. د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین او د امریکا لپاره د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک تیره میاشت په دې باب سره خبرې کړې دي. رویټرز خبری آژانس جمعې پرس د ټرمپ د ویان شان سپایسر په حواله راپور ورکړ چې د واشنگتن پوسټ هغه راپور یې تایید کړی چې پکې ویل شوی فلین او د روسیې سفیر په خپلو کې ټلیفوني خبرې درلودې. واشنگتن پوسټ ورسپانې د پنځشنبې پرس په یو مطلب کې د امریکا د یو مقام په حواله چې نوم یې نه و اخیستل شوی راپور ورکړی و. دغه ټلیفوني خبرې د دسمبر په 9 هغه وخت شوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له امریکا د 15 روسي ډیپلوماتانو د اخراجولو امر وکړ. خو د ټرمپ ویاند وویل د ملي امن سلاکار او د روسي سفیر په خپلو کې د ډسمبر په 28مه خبرې کړي او د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د بي ټلیفوني مکالمې پر تنظیم خبرې کړي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. د دې کمیټې د رئیس ریچارډ بر او دیموکرات ګوند غړي مارک وارنر له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د روسیې د لاسوهنې تورونو ژورې اندېښنې پیدا کړې دي. په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه دا هم ویل شوي دي چې د امریکا د دواړو ګوندونو استازي به هغه استخباراتي سندونه وڅېړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. سپین مانی اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به له خپل مقام څخه تر لري کېدو دوی ورځې مخکې یعنی د چهارشنبه په ورځ په خپل روسي کانفرنس کې برخه واخلي. د سپین مانی ویان جاش ارنس پرون دغه روسي کانفرنس خبر ورکړ خو د دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. اوباما به د راتلونکي جمعې په ورځ له خپل مقام څخه لري او واک به منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وسمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک پرون وویل د القاعده مشر عبدالغنی اراسس د یمن په لوري پرتې سیمې البایزا کې د امریکا د هوایي برید پر مهال د جنوري په 8مه وژل شوی دی. د ترکیه دولتي خبری اژانس خبر ورکوي چې د چین دوه تنه چې د اصل ایغوران دي پرون د نوي کال پښپه په استانبول کې پر ونایټ کلب د بریټ پتور ونیول شول. د انادولو خبری اژانس په وینا دغه دوه تنه د وی تروستي وسلوالې ډلې غړي دي چې د وژنو په 9 پیښو کې مرستې کړې دي. ایغوران ترکیش ته په اقلیت مسلمانان دي چې د چین په لویدیځ کې ژوند کوي خو د دوی لوی ټولنې په ټوله منځنۍ آسیا او ترکیه کې هم شته. په استانبول کې پر نایټ کلب د نوي میلادي کال په شپه د شوي برید مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې دا برید په سوریه کې د ترکیې د مداخلې د غچ اخیستو لپاره ترسره کړ. او روسي خبردار چې د هسپانیا چارواکي وایي دوه کسان یې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولی دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه دوه کسان په سویتا ښار کې نیول شوي دي. د وزارت په خبره دغه کسان د افراطیت یوې پروسې ته داخل شوي وو او د هغې ډلې یوه برخه وو چې د تروریستي برید د حملو تر سره کولو ته نږدې شوې وه. د دغو دوو نیول شویو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د اسپانیا پولیسو په تیرو دوو کلونو کې 180 کسان د افراطي فعالیتونو په شک نیولی دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې داعش په کوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو او پولیسکونو کورونه سوځولي. د ننګرهار د والی ویاند وای
په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالی زیان هم نه لري.
د امریکا دفاع وزارت ته نومان جیمز ماتیس ویلي کدای دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د ترهګرو د استولو مخه ونیسي. امریکا څنګه فشار پر اسلام آباد راوستلی شي؟ د سیاسي چارو له کارپو مجیب المر سره شخېدلې.
پاکستان له اقتصادي اړخه ډېر کمزورې هېواد دی او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو مخالفینو سره مخ هېواد دی. امریکا له مرستو نه شي کولی حتی وپوهېږي.
بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي. د پکتیکا د والی څرګندونې لرو چې په دغه ولایت کې د معارف په برخه کې نوې هیلې لري.
هیله من یو چې راتلونکي کال کې به موږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کلونو کې ورسره مخامخ.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش سخت دریځ ډلې وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې د ملکیانو تر شپېتو زیات کورونه سوځولي دي. د کوټ ولسوالۍ یو قومي مشر وایي د داعش وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوځولي چې د دې ډلې له بیعت څخه انکار کړی و. د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې اعلان کړی و چې په ګڼو ختیځو ولسوالیو کې د داعش ډلې جنګي قوت ختم کړی. صالح محمد صالح راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټ ولسوالۍ کې د سوځول سوي کورونو شمېر 15 شپېته شي. دوالی ویان اتاولا خوژیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډۍ او برسې په غرنیزو سیمو کې شاوخوا 15 کورونو ته د عیش وسلوالو د مرغومي په 24مه ورن اچولي دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. ننګرهار والي د عیش وسلوالو له لوري یاد کړنه یو وحشت بللی دی، ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي حرکتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅکله هم د عیش وسلوال ویره خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې میشت قومي مشران وایي د عیش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومي مشر حاجي امیرجان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو څو ورځې مخکې پیغام خور کو چې هغه خلک چې د دې سیمې نه وتلي راځي چې موږ سره د بیعت وکړي او خپلو کورونو ته دې راشي. د دوی دا پیغام و. او بله خبره یې دا وه چې که څوک موږ سره بیعت ونه کړي، موږ سره رانه شي، موږ سره همکاري نه کوي، موږ سره ټوپک نه اخلي، هغه زموږ دښمنان دي. دومه وجه دا وه چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زموږ حکومت اعلان وکړو چې موږ به عملیات وکړو. نو د دا عملیاتو څوک چې اعلان وکړي نتیجه یې هغسې حالات کې راشي چې مثال عملیاتو نه مخکې اعلان کول دا جرم و، دا ګناه وه. زموږ خلکو په دې رابطه غونډې وکړي چې موږ حکومت سره څنګه همکاري وکړو، څنګه ملاتړ وکړو.
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش د فعالو غړو اکثریت بهرنیان دي. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال له سیمې تښتېدلي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وه په ننګرهار کې د داعش جنګیالیو 80% پاکستانیان دي، او کله چې د افغان قواو لخوا پرې فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنګیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 15 کورونه داعش سوسولي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې په دې کورونو کې څوک نه اوسېدل. د سیمې دوو تنو ازادي راډیو ته وویل وبښئ، دا د کابل د پرونۍ ورځې د خلکو څرګندونې وې چې پرون د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې خلکو مظاهره وکړه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د دغو کسانو په ارتباط ازادي راډیو پرون تاسو ته راپور خپور کړ او زموږ خبریال د مظاهرې راپور هم تاسو ته درکړ. له یوې خبرتیا وروسته د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش د کورونو د سوځېدلو په ارتباط د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې اورو. البته تخنیکی همکار اشاره راته وکړه چې همغه د خلکو څرګندونې خپرېدو ته چمتو دي. اوس په دا سره واورو دا د کوټ د ولسوالۍ د اوسېدونکو څرګندونې دي چې د خپلو کورونو د سوځېدو په ارتباط یې ازادي راډیو ته کړې دي.
زما خپل نوم رحمان دی او کورونه د شینو ټول اوسېدل سامانونه ښه ډکو زمونږ یره څورې خو مخکې غونډه کې دی ول به پوسیږي به پوسیږي واغي وي خو دا څورې غونډه و نن بس د شین د مخ راغلی د سیټه واغه غاړه دی غاړه مکمل پور نه وځي دل پټور ور سره و مکمل شي دل پر سوال کې ولا پکته ولا پوسټو ما نه ور سره او زمو ګور ټول په موجود و خو په دې ور کار د شین راغلی او منډي ور کړی و چې خې نکړي تیر څو مې سیمه کې تخپل و چې هیڅ کورونه سامانونه پکې پاتې وو ډېر سامانونه پکې وو.
ښه دا خلک خو پکې ډېر د وخت رشته نه وو، انسانان پکې نه وو. هماغه داعش او د هغې تر منځ مابین خط و او د خلکو غوښتل چې ورشي هغه ساحله ورشي لکه مطلب بېرته ورشي خپل کورونه ځای په ځای شي. هغوی به خبر شوي البته د موضوع نه مخکې د دې چې دا خلک ورستانه شي هغوی کورونه له اور واچو او کورونه یې وسېدل. اوس صاحب زمونږ کورونه په دې کې په مکمل طور سره سوځېدلي دي. ټول کورونه سوځېدلي شمار به لسګونو له رسېږي. پخصه دا د کریا کورونه ډېر دي، هغه کوم چې دوی د ورځې والا رسېدګي کول هغه د ورځې سیزلي او د ګاله به امکلان لري چې وي سیزي، ځکه چې بعضې کورونه د پوستو له مخامخ دي. هغه محلیان یا دغه نور خلک یا پولیس دوی انداخونه پرې کوي، هغه کوم چې دوی له ښکار یا کوم چې پناه دي هغوی ورونه اخیستي په مکمل طور وسوځېده.
د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د دوو تنو اوسېدونکو څرګندونې مو واورېدې چې پرون ناوخته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته دغه معلومات ورکړي وو او خپل نظر یې ورسره شریک کړی وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمینه برابروي د ډونالد ټرمپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. کانګرس دغه طرحې ته 218 موافقي او 151 مخالفه رای ورکړي. د امریکا دفاع وزارت نومان جیمز ماتس په دې نظر دی چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې پرې نژدې تورستان د پاکستانه د افغانستان لور ته واوړي. واشنگتن په تیرو څو کلونو کې پر اسلام آباد فشارونه راوستي دي، مرستې مثلا کمې کړي او امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې پاکستان باید ټولو ترهګرو ته په یوه سترګه وګوري، داسې ونه کړي چې کوم تورستان چې د افغانستان دننه جګړه کوي هغوی ته څه ونه وایي او کوم چې د پاکستان پر ضد هڅې کوي هغوی وځپي. د سیاسي چارو لکتونکي مجيب لمر څخه به واورو چې امریکا پر پاکستان نور څرنګه فشار راوستلی شي.
مشخصا امریکا په دوو برخو کې پر پاکستان فشار راوستلی شي. اوله برخه د مرستو بندیدل دي. له 2000 کال څخه تقریبا تر 2015 کال پورې امریکا له پاکستان سره په میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده او دا مرسته له ترهګرۍ سره د مرضي په نوم اخیستل شوې ده. په داسې حال کې چې پاکستان قطعا په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. کامکاری کړي هم د هغه دوه مخې لوبه وه چې له یوې خوا د همکاري ژمنه کول له بل خوا یې ترهګري یا توریزم دوی تقویت کاوه. لومړۍ برخه د مرستو بندېدل دي چې امریکا کولی شي پر پاکستان سره مرستې بندې کړي. دویمه برخه په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان منځوي کېدل یا هم د پاکستان له سیاستونو څخه عدم دوی غواړي چې د پاکستان له سیاستونو څخه په نړیوالو مسایلو کې ملاتړ ونه کړي.
المرسب تاسو پر پاکستان د مرستو د بندېدو خبره وکړه. د مرستې خو په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې امریکا کمې کړي هم دي، نو نور به څومره کموي؟
دلته یو د مرستو بندېدو مسله ده، یو د کمېدو مسله ده. مثلا امریکا پاکستان سره د کال یو میلیارد ډالر مرسته کوله. یوازې اوس مهال د دغو مرستو کچه راکچه شوې ده، یعنی شاوخوا 230 میلیون ډالر په دغه سطح راکچه شوې ده چې دا په پاکستان باندې فوق العاده فشار راوړی ده او دغه فشار د دې باعث شوی چې پاکستان نویو پالو ته مخه کړي. اما که چیرې مرستې بندېږي، پاکستان یو اقتصادي اړخه ډېر کمزوری هېواد دی، له ټولنیز اړخه یو پاشل شوی هېواد دی او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو مخالفینو سره مخ هېواد دی چې د امریکا له مرستو پرته نشي کولی حتی وپایېږي.
که چېرته په پاکستان باندې دغه مرستې بندې شي د امریکا له لوري، فکر نه کوي چې پاکستان به بلې خواته مخ واړوي؟
پر پاکستان باندې د مرستو بندېدو سره دوی ګټې له خطر سره مخ کېدونکې دي، نړیوالې ګټې او داخلي ګټې. داخلي ګټې دا چې پاکستان له یو تشتت سره مخ ده، بالکل له پاشل کېدو سره مخ ده. نو حداقل پاکستان او مشخص توګه د پاکستان پوځ د دې لپاره چې وتوانېږي خپل ولکه ټینګه وساتي په ملک باندې او په خلکو باندې، دوی مجبور دي بل لور ته مخه کړي. دغه لور روسیه کېدای شي اړیکې له پخوا څخه ټینګې شوي دي. دوی پوځي تمرینات سره درلودل. روسیې په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد پانګونې څخه خبر ورکړی ده. تر څنګ یې چین د سیپک پروژه هلته عملي کوي او پاکستان د دغه پروژې یو ډېر مهم غړی دی. شاوخوا د 30 میلیارد ډالر په ارزښت باندې هلته پانګونه کېږي. پاکستان مخه کړې ده او کېدای شي د پاکستان او د ملګرو ملتونو د انډرسکار دغه دوه دایمي غړو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي او حتی د امریکا پر وړاندې پر نوې قطبندوی باندې تمام شي.
مجيب لمر، مننه.
تاسو څخه مننه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې له عمله یې په افغانستان کې بریدونه کیږي. دغه وزارت د جمعې پر ورځ په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته پرېنښتي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړي چې وایي لا هم افغان پولي تصیر ما په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې لا غزایه په افغانستان کې دننه بریدونه پلانوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی و چې وایي لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادیې او نور نړۍ منلي او هېچا ته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هېوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه د افغانستان د ادعا ملاتړ تر هغې وروسته وکړ چې وسلوالو تېرونه د دې هېواد په پلازمېنې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په دغه خونړیو بریدونو کې یو هم د کندهار د والي پر مېلمستون برید و چې په افغانستان کې د عرب امارت د سفارت د 5 ډیپلوماتانو او د مرستیال والي په ګډون یې لږ تر لږه 11 کسان ووژل او د دې ولایت د والي او د عرب امارت د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تور لګاوه چې دغه برید حقاني شبکې د افغانستان له پورې بهر تنظیم کړی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هېواد سولې او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان حقانی شبکې جماعت احرار او نورو وسلوالو ډلو ته د پخوی خدو موقع ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هېواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترنګلې دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا والی وایي د پوهنې وزارت ورسره په دې ولایت کې د تعلیمي ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د په وینا په پکتیکا کې به د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره هم ځانګړې پاملرنه وشي. په عین حال کې هندوستان لیوالتیا ښولې چې د پکتیکا ځوانانو ته به په راتلونکي کې کافي تحصیلي بورسونه ورکوي، خو په دې برخه کې ځینې شرطونه هم ایښي دي. سالم محمد سالی د پکتیکا له والي محمد الیاس وحدت نه پوښتنه کړې چې له پوهنې وزارت سره کومې تعلیمي ستونزې شریکې کړې.
ټولې هغه نیمګړتیاوې چې تېرو شپږو میاشتو په اوږدو کې مو راټولې کړې وې هغه مو دوی مخکې کېښودې او له دوی مو وغوښتل چې په راتلونکي کال کې باید دغه نیمګړتیاوې مونږ په پکتیکا ولایت کې د پوهنې په برخه کې ونه لرو. نو دوی ژمنه وکړه چې دې ته مونږ متوجه یو او دې مونږ ژمنه دا ده چې دغه به یو پر کوو، که د ودانیو په برخه کې دي، که د ښوونکو په برخه کې دي، که د لیلیو په برخه کې دي. هیله من یو چې راتلونکي کال کې به مونږ د پوهنې په برخه کې هغه ستونزې ونه لرو چې په تېرو کارونو کې ورسره مخامخ.
په پکتیکا کې اکثره وخت د نجونو د تعلیم یادونه کېږي چې په دې برخه کې ستونزې او چیلنجونه زیات سته. په دې برخه کې د پوهنې وزارت د څه ډول همکاري ژمنه وکړه؟ مشخصا
پوهنې وزارت ژمنه وکړه چې دوی به دې برخه ته لومړیتوب ورکوي. که دوی ودانۍ جوړوي د نجونو بې سرپناه ښوونځیو لپاره به جوړې کړي، د خزینه ښوونکو د جلب جذب په برخه کې به حکومت سره وکړي. او په ځانګړي ډول مونږ یو خاص پروپوزل دوی ته وسپارلو چې مونږ د پکتیکا ولایت مرکز خارنه کې د نجونو د ښوونځي لپاره مرکزي لیسه ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لرو. او دا مودیدی ترڅنګ د نورو ادارو نه هم غوښتي دي، خو دوی ته مهم ځنګړی پروپوزل وسپارل او دوی مو غوښتل چې مونږ ولایت مرکز باید د نجونو د زده کړو لپاره یو مجهز کمپلیکس ولري. دوی هم ویل چې دا اړینه ده او په دې برخه کې به ځنګړی پاملرنه وکړي.
تاسو ویل چې ستونزې په تیر وخت کې زیاتې وې د پوهنې په برخه کې، دغه ستونزې د چا له اړخه وې؟ د ولایتي ادارې له اړخه، د خلکو له اړخه او که د نورو نهادونو لخوا؟
څلور اړخونه وو. یو اړخ یې خپل د مربوطه وزارت یا د دولت له اړخه وو چې په دې برخه کې څومره چې ننګونې وې د لرې کولو لپاره حل لارې نوې لټول شوې. نړیوالې ټولنې هم په دې برخه کې هغسې دلچسپي تر اوسه پورې هلته نه ده ښودلې څومره چې په نورو ولایتونو کې ښودل کېږي. په ولسونو کې هم ډېر کار نه و شوی او تر څنګ ولایتي ادارې هم پلان نه لرلو چې څنګه وکولی شي چې هم ولسونه قانع کړي او هم مرستې جلب کړي. نو په دې څلورو اړخونو باندې اوس کار روان دی، هم د ولس سره، هم د ولایتي ادارې لخوا، هم د ډونر سره، هم د مربوطه وزارتونو سره، هم تر ریاست جمهوري پورې. نو مونږ هیله من یو چې هم هوډ شته، هم پلان شته چې مونږ به ګام په ګام په دې برخه کې مخکې ولاړ شو.
ستونزو په دې برخه کې البته د ستونزو د حل یو لوی اړخ په خپل ولس دی. د ولس د ذهن د بدلولو لپاره د ولایت په سطحه کومې هڅې تاسو تر اوسه پورې کړې دي؟
ولس ډېر ویښ شوی دی، ډېر بدل شوی دی، نیک مرغه ډېره مثبت روحیه خوره شوی ده، مثبت فکر خور شوی دی. په دې شپږو میاشتو کې تر 500 زیاتې غونډې دې برخه کې د ستونزو سره په ولسوالیو کې په مرکز کې دا ترسره شوی دي، او موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې ولس دې ته آماده دی چې که چېرته دوی ته زمینه برابرېږي خپلې لوڼه مکتبونو ته لیږي. او له نیکه مرغه چې په ځینو ولسوالیو کې موږ داسې ولیدل چې دوی په خپلو چندو باندې په خپله بس پنو باندې دوی د نجونو دپاره ښوونځي جوړ کړي دي چې ښه بېلګې دي. یحیی خیل ولسوالۍ وه چې هغه سیوا ودنی جوړ کړه نجونو دپاره چې میلیونونه افغانۍ په هغې باندې لګول شوې، خو دوی په خپله په دې کې کار وکړو او په خپله یې پیسې را غونډې کړې. او موږ هم دې ته خوشحاله یو چې د ولس فکر بدل شوی، او موږ دې ته ژمن یو چې موږ به د مثبت فکر د پیاوړتیا لپاره او د ستونزو د حل لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوو.
بله، په عین حال کې راپورونه راغلي چې هند علاقه شولې د پکتیکا ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي او شمیر زیات کړي، که په دې اړه څه نور معلومات راکړي؟
په تیر کې د هند په هغو بورسونو کې چې افغاني ځوانانو ته ورکوي د پکتیکا د ځوانانو ونډه کم وه. لامل یې دا و چې کله به د دې لپاره امتحان اخیستل کېدو د پکتیکا ځوانان د نورو ولایتونو په پرتله کمزوري وو، په ځانګړي ډول د انګلیش په برخه کې. کله چې موږ د هند د سفارت سره خبرې وکړې او دغه ستونزه ورته وړاندې کړه او موږ د استثناء غوښتنه وکړه، موږ ورته وویل چې موږ ځوانان د نورو ولایتونو سره یو شان سیالي نشي کولای، نو که چېرته امتیاز ورنه کول شي همیشه لپاره به همداسې بې برخې پاتې وي. نو د دوی ټینګار په دې باندې و چې لومړی خو باید ستاسو ځوانان په انګلیش کې ځان ورسوي، د دې لپاره ځانګړي کورسونه جوړ کړي. ترڅنګ دوی وویل چې 50% تاسو په ځوانانو باندې کوشش وکړئ او 50% موږ دوی ته مراعات ورکړو. او دوی وویل چې په راتلونکو کې کال کې به چې دوی بورسونه ورکوي څو میاشتې وروسته، نو د پکتیکا ځوانان به ځانګړی ځای ولري، په دې شرط چې یو څه دوی خپل په انګلیش کې کوشش کړي، نو 50% دوی مراعات کړو سره ملګری شي. نو موږ هیله من یو چې زموږ د ځوانانو هغه ناهیلي چې دوی ته بورسونه کې برخه نه ورکول کېږي په راتلونکي کال کې به تر ډېره حده پورې راپشي انشاءالله. او موږ به د دې ستونزې د رفع لپاره د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو کې د انګلیش ځانګړي کورسونه جوړ کړو، او دا به په جدي ډول تعقیب کړو، خپل ځوانان به دې ته آماده کړو چې د دوی په ازموینو کې برخه واخلي او په بریالیتوب سره د دوی د ازموینو نه راووځي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت اوس به د راډیو په باره کې څه نوي معلومات له اسمت څاروانه واورو.
خبریاست د ناروی حکومت لومړنی هیواد دی چې راډیوي خبرونې له انالوګ په ډیجیټل بدلې کړي او اف ام یې بیخي ختم کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس ناروی له دې سره سره په اف ام څپو خبرونې بندې کړي چې د دغه هیواد د یوې ورځپاڼې د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 16 نارویژان لا هم د اف ام پلویان دي، او یوازې په سلو کې 12 نارویژان وایي چې د اف ام کمپله دي نوره ټوله شي. ځینې نارویژیان په دې خاطر د اف ام خپرونو د بندېدو مخالف دي چې وایي لږته لږه 2 میلیونه موټرونه لا هم ډیجیټل راډیوګانې نه لري، او که اف ام نه وي د موټر چلولو په مهال به مهمې ترافیکي خبرتیاوې نشي اورېدی. د ناروی پارلمان تیره میاشت په دې دلیل د اف ام څپو د بندېدو لایحه تصویب کړه چې په ډیجیټل څپو کې زیاتې راډیوي شبکې ځایږي او اف ام محدودیت لري. د ناروی حکومت له دې درکه د کال 200 میلیونه نارویژي کرونه ګټه کوي. سویس، بریتانیا او ډنمارک هم د اف ام څپو د بندولو نیت لري. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼه وایي د دغه هیواد حکومت به هغه مهال اف ام بند کړي چې لږ تر لږه نیمایي خلک ډیجیټل راډیوګانې ولري.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ولی جان له غزنی پر استولې سمس کلی کې په غزنی کې واوره وری د خلکو هیلي ورسره غوړېدلې دي. محمد صادق سمسور له هلمند کې مرکزی حکومت ته پناوی ولسوالي کې عملیات پیل کړی. عبد الله خوګیانی له کابل لې کې افغان دولت د پاکستان په وړاندې ډېر صبر کړی دی، نور صبر په کار نه دی، اوس پنه پوس پنه ماتی شي. محمد شیرزاد لکندهار لیکي پاکستانیانو ډیر ناروا عمل کړی چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې 15 ته کورونا سوسولې دي. نوراغه افغان لکندهار لیکي په کندهار کې درسي کتابونه نشته، چارواکي باید د دې غم وخوري. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي د داعش تل منځ وړلو لپاره همدا شمه شو وخت دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ لیکي خدای دې وکړي چې د امریکا نوی حکومت پر پاکستان فشار راولي. نور محمد له میوند څخه لیکي البته د یوازې ګیله کړې ده چې ولې زما اسمسونه نه خپروي، نور څه یې نه دي لیکلي. سید ولی له سنگین ولسوالۍ لیکي حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي او اسد اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي له طالبانو سره سوله ډیره ضروري ده. اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه لرو. په فراه کې پرون د هیروینو د پروسس او تولید 15 فابریکې او 20 کیلوګرامه مخدر مواد چې ارزښت یې 6 میلیونه ډالرو ته رسیږي لمنځه یوړل شول. د روزګان چارواکي وایي ډیر ژر به د مرکز ترینکوټ په پاتې سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پوځي عملیات وشي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هندوانو لپاره ځانګړی ښوونځی جوړ شو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره په متحد عربي اماراتو کې مسابقه وکړي. د امریکا کانګرس پرون جمعه یو قانون تصویب کړ چې متقاعد جنرال جیمز ماتس ته زمینه برابروي د ډونالد ټرمپ په اداره کې د دفاع وزیر شي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټه د هغو تورونو څېړنه کوي چې ویل کېږي روسانو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. سپین مڼې اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما بل خپل مقام څخه تر لرې کېدو دوی ورځې مخکې، یعنی د چهارشنبه پر ورځ په خپل روسي کانفرنس کې برخه واخلي. د امریکا پوځي چارواکي وایي په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې یو مهم غړی عبدالغني الراسس د هوایي بیت پترس کې وژل شوی. او د اسپانیا چارواکي وایي دوه کسان له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا دایر سره د اړیکو په شک نیولي. دا ساجرډو پروانه خبرونه کې اوډاندی ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخص شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم لکه د نړیوالو ادارو غوندي له گاونډي هیوادونو د بیرته راستنیدونکو افغانانو په اړه اندېښمن دی. د کډوالو چارو نړیوالو ادارو له ایران او پاکستان څخه د 9000 افغان کډوالو چې اسناد نه لري د استل کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د جمعې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کڅه هم له پاکستان او ایران څخه د 9000 افغان کډوالو په زور ایستل افغان حکومت له جدي ستونزو سره نه مخامخ کوي، خو د ژمي په موسم کې په ډله ییز توګه د هغوی ایستل د ستونزو لامل کیږي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له دوو ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو بیرته راستنیدلو پالیسي دا ده تر هغه وخت چې د افغانستان دننه شرایط ښه نه وي. دغه هیوادونه د نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو له مخې باید افغان کډوال په زور ونه باسي. د نوې میلادي کال د لومړۍ اونۍ په مهال 9000 افغان کډوال چې اسناد یې نه درلودل له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي او د ژمي په موسم کې افغانستان ته لیږل شوي دي، خو له ایران او پاکستان څخه د دومره شمیر کډوالو راستنیدو مرستندوی ادارې اندېښمنې کړې دي. د کډوالو چارو نړیوالې ادارې یا IOM ویلي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدو اندېښنې راپورته کړي چې جګړه ځپلې افغانستان څه ډول وکړي یو ځای دومره لوی شمیر کډوال ومني او ځای پر ځای کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان وایي دوی د نړیوالو ادارو په مرسته کولای شي دغه 9000 افغان کډوالو ته مرسته ورسوي. اسلام الدین جرأت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له ایران او پاکستان د هغو افغانانو استلبه چې اسناد نه لري د افغانستان دولت له جدي ستونزو سره مخامخ نه کړي، خو که دا کار دوام وکړي د افغانستان دولت به له ستونزو سره مخامخ شي. موږ هم له نړیوالو ادارو سره په دې اړه خپلې جدي اندېښنې شریکې کړي دي. د کډوالو چارو نړیواله اداره وایي د 2018 کال په لومړۍ اونۍ کې 1433 افغان کډوال له پاکستانه او 2018 شپږ اویا افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوی دی. د کډوالو چارو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت وایي له ګاونډي او اروپایي هیوادونو څخه د افغانستان د دولت غوښتنه دا ده چې د افغان کډوالو هر ډول بیرته ستنېدل باید د نړیوالو کنوانسیونونو او په دې اړه د موافقو له مخې وي او دوی باید خپل ځانونه له نړیوالو معیارونو سره عیار کړي. ښاغلی جرأت زیاته کړه افغان حکومت په 2016 کال کې د نړیوالو ادارو په مرسته وکولای سو له اروپایي او ګاونډي هیوادونو راتلونکو تر 1 میلیون زیات افغان کډوال ځای پر ځای کړي، خو دغه وزارت غواړي چې افغان کډوال که اسناد لري کنه باید په خپله خوښه او د افغانستان وضعیت ته په کتو سره بهتر استانه سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق ځواکونه چې په موصل کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د نینوا د ولایت ودانۍ ته نږدې شوي دي. د نینوا ولایت مرکز موصل ښار دی. یوه امریکایي جنرال ویلي په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د رویټرز اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه.
په نینوا ولایت کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ خبر په واشنگتن کې د نړیوالو امنیتي چارو لپاره د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیالې الیسا سلاتکین پرون په یو کانفرنس کې ورکړ.
We got the quick report that the Iraqi security
forces have reported تر لاسه کړ چې د عراق امنیتي ځواکونو د نینوا ولایت د ودانۍ او د ولایتي شورا د ودانۍ پر لوري پرمختګ کړی او هلته د عراق بیرغ ځوړند کړی دی. دا دواړه یو سمبولیک بریا او په عملیاتو کې د پام وړ کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې د عراق پوځ وایي د دغه هیواد ځانګړو ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د جمعې په ورځ د پانتون پر یوه کمپلیکس چاپه واچوله او داعش یې شاوخوا سیمو ته شاتګ ته مجبوره کړ. په دې توګه یې پر دجله سیم دوو نورو جوړ سویو پلونو ته ځان نږدې کړ. د رویټرز اژانس په حواله عراقي ځواکونو د موصل په ختیځ کې زیاتې سیمې د هغو عملیاتو په لړ کې نیولې چې امریکا یې ملاتړ کوي او دغه عملیات له تقریبا درې میاشتو راهیسې روان دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د موصل زیاتې برخې ونیولې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له دغو عملیاتو سره د هوایي حملو په برخه کې همکاري کوي او عراقي ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکوي. د عراقي قواوو د جمعې ورځې پرمختګونه ستایلې دي. د امریکا د هوایي ځواک یو مسؤل ډګروال جان داریان په یوه اعلامیه کې وویل لا هم ځینې کارونه سته چې باید ترسره سي، خو په موصل کې د داعش ورځې په ختمېدو دي. د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې د عراقي پوځیانو، کورد جنګیالیو او شیعه ملیشو یو لک کسیز غښتلی ځواک برخه لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مویم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډېر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشره پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤلینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
زما پیغام د کندهار ولایت ته السلام علیکم. سلام د ټولو ازادي کارکوونکو ته وایم او تر څو پورې چې اشرف غنی او د هغه نور کارکوونکي د افغانستان خائنات ګرن غله ورک نه شي، تر هغه وخت پورې به د افغانستان حکومت او دغه جنګ او جګړې به هیڅ وخت لا پای نه کړي. او دغه زما پیغام دی باید دې خائنان او غله ورکړي. چار کمانډان که د اردو که د پولیس که د امنیت کې نه دي ټول سره غلي دي چې سم دا سره جوړ کړي بیا به افغانستان کې جنگ جګړه ودرېږي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني ته احترامانه خواهش کوم چې د افغانستان په امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکړي، بودیجه لاس کې ورکړي او د یوې یوې روپۍ پوښتنه ته نه وکړي. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي هغه ملک نه څوک لاسوینه کوی شي، نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي، یو رقم لوب هم نشي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک کې لري، بودیجې په واک کې لري، جیبوتیې وایي او کته خلکو ته چی نه رسېږي چې منابوتیې ویر کړي. نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي، پوښتنه ورڅخه وشي، د یوې ویرپې امکانات لاس کې ورکړل شي، منابو ته پیسې ورسېږي، هیڅوک هم نه مین کې خدای شي، نه څوک وژلی شي، هیڅوک هم چی نه شي کولی. زه عبدالخالق زیر د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. هر مشر دا وایي چې وایي موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا اوس دا فساد موږ ته نه معلومیږي، دا اوس دا عسکر کوي او کېږ دغه بزګر خلک کوي، خو دا ټوله یو تر بله دوی نشي سر را کشولی، خو ګډه په فساد اخته دي. دغه غټ غټ مشران ټوله یو تر بله په فساد اخې، د سره څه یا تر بېخه څه تر منه پورې ټوله په فساد اخته کوي، په فساد اخته دي. عقب شتمنیو پیدا کړي، په غلا وو پیدا کړي دي. نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بېخه وکړي، دا ټوله چې نور نالان پکې هغه مرض اخلي، دا به ټوله د بېخه خېږي، بېرته به نور نالان پکې وي. او کله چې دوی سوګان کوي د وزیرانو دغه، نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لامات کړی دی، دوی هغه په سات تخته دي. د دې هیڅ افغانان هیڅ خیر نسي دولی. وسلام.
سلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غنی ته وایم، دغه د کاسې بند اویا میلیونه ډالر پراوه وتله. نو مسلمان او یو څه خو به دې په خرڅولو په ګرده او یا نننه کې ولا نه خونه جوړه شوې ده. نو دا چې دا خراب کې اشرف غنی ته موږ وایو چې کوم ستا ده نونس بندونه منظور کړی دي، اول باید ته دا کاسې بند سم کې چې ګر کندار ضرورت وته لري. السلام علیکم.
زه بندر ګل د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ اوسېدونکی کې زه دا خواهش لرم له حکومت څخه په سره د ولسوالۍ کې ډېر زیات شپتنه چلیږي، کوم رست راځي کار کوم کومه کنه دولت له خواجه راځي، دلته د سوم سرانو له خوانه لمزي کټ کول کې مسران د سلم نهار د اول مرشي کټ کوي، باید حکومت دې ته پام لرنه وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې ګورم. زموږ د مغور ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی، کوم ورځ چې د غریب خلکو سره کېږي هغه غریبان ته نه رسېږي، مشران یې پر هغه وخت سره وی خوري، غریبانانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دغه ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شي، د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول همزکي غاصبونو غصب کړي او بیا یې پیسې خرج کړي. نو زه په ټولو دولتي چارواکو او طالبانو په سیمه کې چې تر هغه علما او باندې زخم چې محترمه دغه دولتي مذکر واله شته چې غصب کوي کنه راواده بیا له امیر اجازه ما شوه. که زه کراواده خو علما دې پتواو باسي کول پتوا روان نه ده، نو علما دې پتواو باسي دا نارواده. وسلام.
سلام علیکم. زما نوم محمد لادر، کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنه پر لارې نه پیسې اخلي، دا مشکل مې دی چې نه چارواکو پوری ورسیږي. ومنه.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو زما سلامونه او نیکي ورسیږي. واتر سلام از یو محلي پولیس ما د خپل نوم ته خبر دا کوم چې ما ته مشکل پیدا کیږي لوګر ولایت تر دې پولیس والي کې کومه غداري روان ده، کوم مشکل روان دي، کومې داري په سات روان ده، ټول افغانستان کې هم نشته. انجینر یو دی کچا اکبر پکې چلیږي، کچا اکبر چارج پکې چلیږي، که کمانډانان وخې په څنګه سره روان دي، پولیس په تاپیر نه وي، په ټول لاره کې وي چې ته پنځه سو روپۍ واخله او نور زم دا دی وسته. یو ټکم دی حکومت لپاره، دی دولت لپاره هیڅ مشکل نه دی. هرڅه یو نه حل کیږي. زه دا غواړم چې د ګرد ولایت یادر دی ولسوالۍ کمانډانان دوه میاشتو نه زیات ټیم کړنه چې اولاد یې تبدیل شي. کاریات راځین دی کار نه کوي، چې په شلو کې یو پیدا شي که بل راځین دی کوي، پوره پام نه دا غږه چې دا نه پاره دي ټول تقسیم واغ شي دا تبدیل دی تبدیل دي سي نور ولسوالۍ ته تر دوه لسره ډېر ټیم دی نور کوي. والسلام.
ومریدل چې په بیلابلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو اپیل کوه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې په خپله ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د تیر ورځ ویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماد منلو وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منلو وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله، ولسمشر غنی وو چې وایي د فساد له منځه وړلو لپاره یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هوار کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډېره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو، نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړې چې په کډه به یو اورو. دا مرکه صفی الله ستانکزي کړې ده.
ظاهری که مشکل است، اما به عمومی سطح که مونگ وکوالی سو از ده فساد مخوانی سو و دقیق کال که مونگ وکوالی سو از ده ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس د په جوت باندې تاسو ته ویلی سوم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوننه لرو، اما بیا هم تر آخر پوری داری شکن سوی نده.
جناس بیانی زینی موارد اوز هم شته، څنګه ربط ورکوی دغه موارد لطلفات و سر ولسمشر خپل منلی چه تلفات ده فساد لعمل هم شوی دی، څنګه ربط ورکوی دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخ کې یاشه البسی او مامر او پدا نور شیان مثلا د مهمات او په موضوع باندې په تکتیکی سطح کې لکس مشکلات موجود وو چې موږ وکولای شو چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونه کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو، او په دا تغییراتو په لر کې موږ وکولای شو مثلا په هلمند کې ډېر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطر نسته، او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده چې تر آخره پورې ورسېږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري چې تر آخره پورې ورسېږي. نو په هغه ځایونو کې چې تر اوسه هغه مدیران چې مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسېدلی، چې خدای وکړي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران چې په تکتیکي سطح کې دی تغییر ومومي.
ولسمشر وویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي او امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
1% باندې لږ زیات وو، اما په دغه کال کې چې نوي د وزارت دفاع رهبري خپل کمپاین شروع کړه موږ وکولای شو چې ډېر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات موږ خپل قطعات اقبال کړی دی. دا اقبالات معنا یې دا دی چې موږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو، او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې حل کیږي، او د دې په حل کېدو کې موږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل عنعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش و چې د فساد په اړه غږېدی. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي، تر به لنډې وقفې وروسته به یې په ګډه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. دا مادي پولیس مزدور په ځابه پر ډبا سلسل کوي، غواړي د غوړو په ډبا پر لوګیا، غواړي پر چای، غواړي پر شی، غواړي نو مهرباني خیر پاتې مرشي او راته خیر دامه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاسی مبصر ڈاکٹر عصمت اللہ سیالات د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتی وضعیت څنګه وضعیت رڼا واچوم. دا چې د کلونو کلونو راهیسې جنوبی غربی حوزې کې خاصان هلمند، روزګان او فراه ولایتونه د پردی جګړې ښکار دي او همیشه پردی فعال دا کوششونه کوي چې خپل دا د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځې حوزې ځوانان، ماشومان د تعلیم، زده کړې او نورو داسو دغو څخه بې برخې کړي.
د ازادي راډیو کوونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغه پټکو ته دا او خاص چارواکو ته دا چې په هغه ځنګلونه وهي او د ځنګلو مخنیوي نشي کولای. دغه ما یو پیغام او رسول د جلال آباد د ځنګلو مخنیوي کې کوي. تاسو باید له مدرسو نه هلته خلک ورولي په پټکو کې ودروي. لاس نفر لیوی مدرسې ترې ویج می، لاس نفر بلې مدرسې ترې ویج می پورې دې پایرا کوي. دې دنده مدرسې له بچینو چې د وطن ساتلای چې بلې څوک هم نه ساتلای دی. خدای پولیس ما دا زنګونه ته خطا کوي. ما دا خپل وطن په پوشاک باندې غوخه نه ساتل کیږي. پوشاک غوخه نه ساتلای دی. خدای له ازو کوي د پښتیا مدرسې دې د پښتیا پټکونه په وساتي. جبرانې بوزي تنخواه مو ورکوي. خدای له ازو کوي وطن هم تباه کړي، وطن در بدر کړي.
السلام علیکم. عبد المجید خوشلاغه څخه خبره کوم. دا د زنګلو وهل او دا د بوټو وهل چې دی دا سخت منې کوي په افغانستان کې. بل د فائدې شی خو نهسته. دغه یو د فائدې شی دی. هغه دغه دي چې خلک ورته کړي شوي دي وړي پر دغه خلکو چې ټینګ مې کله پنځه کاله قید فرا وباسي. طالبانو که ټینګ کله وږي وي بنجان دي چې دا خلک یو مخ منې کوي او دغه ایوانان چې ولي په دغرو کې دغه خلک ونیسي. په افغانستان کې بل شی نهشته. دغه شی چې هغه دي دغه دي خارجي وادو نه زغلي پر دې باندې سخته پابندي ولګوي. دا د افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مورتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د دغه دوه اوریدونکو په ځواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږلی و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي.
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچاک وران دي، ځینې زورواکي دي. هغه خلک دي چې یا نه په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د کچاک ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل. دغه اقسونو برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نسته. دا په ځینو نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نه مې د وکیل دی. خدا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو. بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعات سره به شریکو. هغه پاکله به موږ عدلي وکړو. قانون تم رسمي د مشرانو جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواصه رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبرې مو اوریدلې. بل خو د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري.
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دې و ته یو سالمه طرحه پیدا نشي. دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم اوبو ځای کړی دي. دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوری چارواکي غصب کړی. ځنګل قطع شوی ده. لرګی په ملي سرمایه د مځکه په مخ پرته ده. دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده. د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پریکولو په اړه مو د حکومت لخوا دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاتې پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سوډیا رسې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره په
مناسب ځای کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم.
زنه کمل خان زدرام خبر کوم د پکتیا ولایت د وځي ولسوالینا الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت خصای ده او الحمدلله هر څه خ جوړ دی حکومت کا په مخره ونده سر و سلام
سلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالینا احمد کوم سلامونه دی ازادي راټو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وایم پس سلام زما دغه هر از بای چلورو چارواکو ته ورسوي چې یو زموږ د تورخام او دغه الکوي سرک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کړه چې دغه پیشنهاد راته ورله ورسوي. او دویم خبره دا ده چې زمونږ د نازیانو ولسوالۍ مکتبونه چې څلورو مذهبو د 14 کاله کښې د معارف برخه کښې هېچا پوښتنه نه ده کړې. او یو کلي او بل کلي کښې مونږ د کوزې لنډۍ مکتب چې نهم سیم ته رسېدلی دی او د ځمکې هم شته دی او ځای هم ورته وقف کړی او دولت لم په نقشه کښې هم ورکړی دی او هېڅ پوښتنې نه شي او د امنیت نه الحمدلله ښه برخه من دی. نو زمونږ دغه پیشنهاد و او خدای دې وکړه چې ازادۍ راډیو کارکوونکي مونږ له لوړو مقاماتو ته ورسي او تل دپاره مو برای کامیابي خوشحالي ستر لوړې په برخه او ستاسو نه ډېره زیاته مننه د خدای په امان.
ګل محمد د کابل نه خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلي چې مونږ ملکي خلکو سره نور غرض نه کوو. دا حال دی، دروغ یې ونه ویلې.
چې مونږ په ولسوالۍ کښې ژمنې مرسته ډېر زیات ضرورت لرو. سرنونه ډېر شوي دي، واورې وشي، ډېره یخني لګېدلې ده. حکومت نه مداخله ده چې مونږ سره مرستې وکړي. السلام
ګران محترم ورور، السلام علیکم. دغه د اچید ولسوالۍ د کندوز په ولایت غږېږم. دغه زموږ د انکشافي دیهات رئیسان چې دي د اچید ولسوالۍ دا ټوله خاینین دي، ټوله دغه ټولې پیسې وخوړې او یو قوم چې هېڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شی څه جوړ کړی دی، دا ټوله خوړلې دي. باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګانې جوړې نه شي او نوي رئیسان ونه ټاکه شي. محترم دغه لوړو مقاماتو ته، رئیس صاحب جمهور ته دا پیغام زموږ ورسوئ. خدای حافظ. په مخلي ګلونه.
السلام علیکم ورحمت الله. زما پیغام دا دی چې زموږ د شاولي کوټ ولس ډېر په تکلیف دی. زموږ لار رابنده ده او موږ پر ډېره اوږده لار باندې راځو. زموږ د ښاغلي اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې زموږ لار علاقي او زموږ آواز تر رسنیو پورې ورسېږي. زما د هغه پیغام دی چې دا زموږ لاره بنده ده، ډېر مشکلات دي، مریضان پراته دي په وطن کښې.
السلام علیکم. زه یو معیوب شخص یم. اول مې خدای پاک ته هیله، دوهم مې سرمایه دارانو ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کښې را سره ونډه واخلي، را سره حل یې کړي. زما مشکل دا دی، یو 6 کلن زوی مې ده، هډوکو په خوږ اخته ده، د هغه د علاج ورسه نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0 9 8 2 4 1 0 1 2. هیله کوم چې دا خویان نشر کړي مخې ته.
الله دې مل سه وروره، موږ خو ستا پیغام خپور کړ، نو خدای دې وکړي چې نورو دوستانو هم اوریدلی وي او ستاسو له ناروغ سره څه مرسته وسي او د ټولو افغانانو ستونزې هوارې سي. بیا هم هر ځای چې یاست، ازادي راډیو ستاسو د ستونزو او شکایتونو د اورېدو لپاره دغه پروګرام ځانګړی کړی دی، نو تاسې کولی سئ چې زنګ ووهئ او خپل مشکلات راته ووایست. موږ به هم تر چارواکو پورې ستاسو د پیغامونو د رسولو او هوارولو هڅې کوو. شمېرې در سره ولیکئ او زنګ راته ووهئ. تر بیا مو پر خدای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 9 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رانم خوانت سرو زرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے لیدلی دسرو سرو بازارونا جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانونا مالی دلی دسرو سرو بازارونا جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوانونا لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے.